السلام علیکم. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړ چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي او هلته تداوی کیږي.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
په دې خبري سات کې پر دې موضوع بحث کوو او تاسو اوریدونکو نظرونه خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د جنوب لویدیزو او مرکزی ولایتونو ځینې چارواکي په خپل سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندیشنه لري. دا خبري سات تر 15 بجو دوام کوي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اسناد سروان چې د نړۍ خبرونو تر دې شبې تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، د نړۍ په خبرونو کې تر دې ګړای مهم څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو په هلو ځلو کې تر اوسه پورې داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن مخکې وي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون وایي چې ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف د دغه هیواد د ملي امنیت نوی رئیس ټاکلی دی.
د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. خو اوس له ناجی صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د جلال آباد ښار په ډله ییزه حمله کې 15 حمله کوونکي وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 14 ملکي وګړي ټپیان دي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند یو هوټل ته نږدې د اور لګیدو له امله خلکو ته مالي زیانونه وختي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د انتاناتو د انتقال د مخنیوي په هدف د درملنې نوې لارې چارې عملي کوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پېښه کې 14 ملکي وګړي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. دا پېښه وروسته له هغه وشوه چې لومړی یو انتحاري حمله کوونکي هند قونسنګری ته نږدې خپل د چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه او ورپسې 15 نورو حمله کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په نوي ډیلي کې ویلي چې د دې حملې هدف په جلال آباد ښار کې د هند قونسنګری و خو د دوی کارکوونکو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د بغلان والی وایي چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې ولایت څو کلي د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوي دي. عبدالستار بارز نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند یو هوټل ته نږدې د اور لګیدو له امله خلکو ته مالي زیانونه وختي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې پېښه کې یو شمېر دوکانونه سوځېدلي خو چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې اور لګیدنې علت نه دی معلوم خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې ممکن دا پېښه د برېښنا د شارټې له وجې رامنځته شوې وي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د انتاناتو د انتقال له امله هر کال 26% ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن خبریالانو ته وویل چې دغه وزارت د انتاناتو د انتقال د مخنیوي په هدف د درملنې نوې لارې چارې عملي کوي. ښاغلي نعیم وویل چې دغه پروګرام به لومړی د هیواد په 10 ولایتونو کې عملي شي او ټاکل شوی چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به په ټول هیواد کې تطبیق شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبر نا بهرنی خبرونه ل اسمت ساروان څخه اوري.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د دیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوریت غوښتونکو کاندید ټرمپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، کانساس، ورمونت او تنسی کې مخکې دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تنسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژیو کې کار اخیستل کیږي. د امریکا د عدلي وزارت د پولادو د نړیوال شرکت ال ال سی پر رئیس څلور څلوېښت کلن ایډوارد کویم کو دا تور پوری کړ. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر شل کاله حبس او یو میلیون ډالرو پورې جریمه کېدای شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پوډرو صادرول غیر قانوني دي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکاوه د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توس د سه شنبه په ورځ د اتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یوه غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls.
پوهیږم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا ده چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د اتویش غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم له منځه ځي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همداراز اوتریش له لوري پر پولو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. هغې ازبک ښځې چې د مسکو د میترو سټېشن مخې ته یې د ماشوم پریکړی سر په لاس کې و، نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. ګلچهرې بابا کولووا دا خبره نن د مسکو یوې محکمې ته د تګ په لاره کې خبریالانو ته وکړه. دې دا هم وویل چې د څلور کلن روسي ماشوم د وژلو په جرم اعتراف کوي. دې ښځې د معاش په وړاندې د ماشوم ساتنه کوله. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن وویل چې ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. په راپور کې ویل شوي چې د ملي امنیت د وزیر ګوچ ګلدی خدای بردییف روغتیایي وضع ښه نه وه، ځکه یې استعفا کړې او د هغه پر ځای دوران ګلدی بیرموف ټاکل شوی دی. بیرموف پخوا د ترکمنستان د ګمرکي خدماتو رئیس و. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخایل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله د قزاقستان پر یوه وچه او کنګل دشته په پراشوت کې کښته شول. دوی دواړه ترمځکې 15,440 ځلې راوګرځېدل او په فضا کې د 340 ورځې استوګنې په موده کې 143 میلیون مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانورد د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکسالعمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکسالعمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یو روسي فضاناورد تیر کړی دی. دغه روسي په فضا کې 438 ورځې تیرې کړې دي. د هوا حال سباون کاکړ وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 11، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 9، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8، او په غزنی کې هم اسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3.
رسید ازادي رادیو خبری ساعت هوري. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړ چې د طالبانو ځینی مشران په پاکستان کې دي.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنی سوي کورنۍ له حکومت څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي.
اوس خو وضعیت بالکل ښه دی، موږ په خپل زور باندې نیولی، خو دا خپل زور به موږ سره څو پورې بای چې حکومت موږ له دې خلکو له هر شي غم وکړه.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیری وایي چې ماینونو یې مخه نیولې ده.
وایي راورسېږي، موږ دلته امنیت ونیول سي، چې موږ دلته قطه شو ماین پالي کوو، ماینونه هغه خلڅه کوو.
د جنگ جګړو تر څنګ د سولې پر هڅو د اوریدونکو نظرونه خپرو.
کمی د سولې خبرې چې روانې دي، هغه به سرته سره ورسېږي، چې حکومت شرطو تیر شي او یو څه طالبان پر خپلو شرطو تیر شي.
د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري.
امارت اسلامي په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دوی دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو یا د داعش بیرغ یې پورته کړي.
د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور سوی. څه یې پکښې ویلي په همدې خبري ساعت کې درته وایو. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د اول وار لپاره ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمیر مشران په پاکستان کې اوسي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. وی ویل چې دا خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره سي. د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار احمد شاه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratun ko lasu pinzalus urazu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi ta prasab de rasana nawi kho kadwa shan pa bariali to par makhlarsi noyebe tawafuq name ta darasedo moqista lumrai da chika halat hamda ga sifat si aw taliban norim zaki wananisi aw do hamda chi dui da khabar par mez dini asasi shan wawini nuzmur shila da da chi aw zal khabar fail si no bya ba afghanistan ki pa tashaddud ki kamwali yo muhim shart
one of the prerequisites.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپل خاور د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
ومردل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې میشتي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار تور لګوه چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې دي او له هغه ځایه په افغانستان کې ځینې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل:
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له ځینو روغتیایي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغوی فشار راولو چې د خبرو میز ته کښېني. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغوی ته وړاندې کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وو. د ویل چې ځینې طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې په څو ورځو کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. خبریال او د طالبانو د چارو شنونکی سمی یوسفزی چې د وسلوالو طالبانو په باب یې زیات راپورونه خپره کړي او لیکنې کړي، وایي چې غوره دا ده د سولې خبرې په پاکستان کې وسي. یوسفزی دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
دا نو وایم چې طالبان باندې پاکستان روابط له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي د هغه نه ډېر کم ده په طالب باندې. اوس په پاکستان په دې چار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي او د پاکستان له دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي که بېخي دوی یو سهرایي قوت چې هېڅوک ورباندې نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناک کیږي.
دا وسلوالو طالبانو د چارو شینونکو یو خبریال سمی یوسف زای وو. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان رښتیا هم پر وسلوالو طالبانو کنټرول لري؟ آیا د طالبانو مشران رښتیا هم په پاکستان کې میشتي کولای شي چې په څو شیبو کې خپل نظر را سره شریک کړي؟ په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي 0999 203 1540 بل شمیره مو ده 0800 222 1515. مخکې مو واوریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی له کابل را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. ساپی صاحب، خبرونه ته شرغلست. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مخامو خبرو کې برخه واخلي، څه فکر کوي چې کومه مسله د دې سبب شو چې پاکستان رسما تایید کړي چې ځینې طالب مشران دوی په خاوره کې دي؟
خبر داده چې نور مجال د پاکستان د مشرانو لپاره پاتې نه وو چې دا انکار کولی وکړي چې طالبان مشران په پاکستان کې نشته دي، او دا چې د بلې خوانه بیا وایي چې په ځینې باندې مونږ قوت نه لرو، زور نه لرو، او هغوی چې څه غواړي هغه بیا په خپله خوښه کار کوي، دا زه ورسره نشم منلی. د هغو مارګیرانو ته پای داغمن پاتې کېږي چې مار ساتي وو بیا خپله دای چیچي.
بلې استاد، فکر نه کوي چې پاکستان په دې ډول کوشش کوي چې له دې مسلې څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي؟ دا معنی چې دوی وایي چې د طالبانو پر ځینو مشرانو موږ کنټرول لرو. فکر نه کوي چې د سولې په دغو خبرو کې به پاکستان غواړي چې له دې ډول مسایلو څخه سیاسي استفاده وکړي؟
صحیح خبره ده. دا یو ډول د فشار دی چې دوی په جانب مقابل په افغانستان په لور اچوي چې که یعنې ډېر امتیازات ومني یا یو څه امتیازات ومني نو مونږ به کولی وشو چې هغه طالبان هلته قانوني کړو، او که دا دی چې حداقل امتیازات هغوی ته ومني یا د دوی هغه امیال ترسره نه شي حداقل وي نو بیا دا پلمې کولی شي چې په اکثرو باندې مونږ زور نه لرو.
تر دې مخکې نړۍ ته پاکستان تل دغه خبره کوله چې موږ د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي، پوځي عملیات مو کړي دي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې. اوس به نړۍ ته څه وایي؟ پاکستان خپله تاییدوي چې د طالبانو ځینې مشران دوی په خاوره کې دي، له صحي خدماتو استفاده کوي، هلته کورنۍ میشتې دي.
نو فکر کوم چې دا یو ډول اعتراف دی چې دوی خپله هم ځان مجبور ګڼي د نړۍ د فشارو دی خوانه چې سم لاره د سوله ونیسي چې دا د دوی او د پاکستان د راتلونکي په ګټه هم ده، او که احیانا دوی تر اخره پورې په افشاري وکړي په ما خپلې خبرې باندې حال دا چې مسله هم بل ډول وي بیا نو پاکستان هم موجودیت هم خطر پېښېدای شي.
او په حقوقي لحاظ استاد، دا مسله څنګه ارزوي؟ هغه کسان چې په افغانستان کې په بریدونو تورن دي، په وژنو تورن دي، ګاونډی هېواد دا تاییدوي چې د دوی په خاورې کې دا کسان میشتي، نو په حقوقي لحاظ ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟
هغه هېوادونه چې خپلو کورونو کې خپل هېواد کې هغه دولتونه بخریدین روزي تمویلوي ټرینوي او بیا یې د تخریب دپاره بل هېواد ته لیږي، دا حقوقي نړیوال مسؤلیت لري او د امن او بشري پرنسپونو په ضد رفتار ده چې دوی کوي دا منع دي، دا مداخله ګڼل کېږي، دا تجاوز ګڼل کېږي، دا د بل دولت حاکمیت ته نه احترام ګڼل کېږي، او د ټولو په مقابل کې نړیوال مسؤلیت هغې هېواد ته پېښ دی چې دا کار کوي. دا که پرې ثبوت شي خاصه دا چې دوی خپل اعتراف پرې ولري، نور دوی ته دا بل مجال نشته چې دا تخریبي اعمالو کې تلاسو وهی
ډیر مننه استاد د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد او پوهان ودیر صافای وو په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی دی چې د وسلوالو طالبانو ځین مشران په پاکستان کې دي او هلته له صحي خدماتو څخه استفاده کوي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان رښتیا هم پر وسلوالو طالبانو کنټرول لري؟ آیا د طالبانو مشران رښتیا هم په پاکستان کې میشتي؟ کولی سي چې د خبرونې ته زنګ راووهي. دغه شیبه مو دوه شمیرې په افغانستان کې فعال دي. یوه شمیره مو د 0999 203 1540 بل شمیره مو د 0928225 تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. بل مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د کندهار څخه محمد درسره په اړیکه یم.
مهرباني وکړي محمد صاحب.
موږ سل په سله کښې دا یقین دی چې پاکستان پر طالبانو باندې سل په سله کښې نفوذ لري، ځکه د هغوی کورونه هلته دي، د دوی تداوی هلته کېږي. نو که چېرې پاکستان ایمانداري وکړي او په ایمان سره دغه کار په مخ بوځي د صلحې، نو سل په سله کښې پاکستان کولی شي چې صلح راولي، حکومت افغان حکومت په مابین کښې او طالبان په مابین کښې.
او هغه عادي طالبان چې دغه موضوع باندې خبرېږي چې د دوی مشران په پاکستان کښې دي، تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به خپله لاره جلا نه کړي له دې ډلې څخه؟
کېدای شي چې یو شمېر طالبان د هغو څخه خپل لار جلا کړي او یو شمېر هغه کسان چې د پاکستان تر نفوذ زیات لاندې دي هغه یې نشي جلا کولی.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاندې کښې دی، ده ته هم ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. ستاسو غږ اورو.
زما غږ اورې؟
بلې بلې، ستاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړي.
ښه، نو تاسو په دې اړه خبرې کولې چې پاکستان ویلي دي چې د طالبانو هلته وجود لري، دا سل په سلو کښې دا خبره امکان لري ولی چې پاکستان هر وخت چې کله پاکستان د خلکو په مقابل کښې یو څه هغه جوړوي نو بیا دوی دا خبره راپورته کوي؟
بلې، ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، ده ته هم ورځو. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
فصل سلام، زما نظر دا دی چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د پاکستان کښې بعضې طالبانو مشران وجود لري. دا کاملا درسته خبر ده. د طالبانو ټول مشران په پاکستان کښې دي، دوی هلته تجزیږي، سنبالېږي، تلنګېږي، یوازې تداوي هلته نه کېږي، ټول تجهیزات عمل ته ورکول کېږي او دوی د افغانستان ته د جنګ لپاره رالېږل کېږي. دغه څرګندونې سرتاج عزیز کاملا نادرسته دي. طالبان ټول په پاکستان کښې دي او پاکستان تربیه کوي، افغانستان ته رالېږي د جګړې لپاره. دوی د داود خان په وخت کښې هم داسې کارونه کول چې افغانستان ته یې خلک ټرېننګ کول او رالېږلې، بعضې اشخاص دوی په خپل وخت کښې ټرېننګ کړي ول، افغانستان ته یې رالېږلي ول.
بل، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو، ګڼه ګوڼه زیاته ده. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، تخنیکي همکار اشاره کوي چې نور اورېدونکي نشته. ستاسو اورېدونکو څخه مننه چې په دې خپرونې کښې مو راسره برخه واخېسته، پر دې مسلې مو راسره خبرې وکړې چې په بهرنیو چارو کښې د پاکستان د صدراعظم سلاکار تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کښې دي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار حمله سوې ده چې چارواکي وایي هدف یې د هند قنسلګري وه. د افغان چارواکو په خبره چې دا یوه ډله ییزه حمله وه چې یوه ځنوژونکي چاودنه کړې او 5 وسلوالو بریدونه کړي دي. په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د حملې هدف د دوی قنسلګري وه خو ټول کارکوونکي خوندي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې چې له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ په دې حمله کې څو کسان وژل سوي، څومره زیان یې اړولی؟
ډېر زیاتمن سالي صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه پېښه نن شاوخوا 2 بجې د هندوستان قنسلګرۍ سره د هغې امنیتي پوستو سره رامنځته شوله چې د امنیت قمندان فضل احمد شهزاد په وینا باندې لومړی د موټر په وسیله باندې چې سر ډوله موټرو ځانوژونکی برید شوی دی، هغې نه وروسته 5 تنه بریدګر دغو پوستو باندې ورتوا بریج پیل کړی وو چې هممهاله امنیتي ځواکونه سیمې ته رارسېدلي دي او 5 واړه بریدګر هماغه ساحه کښې په ډزو باندې وژلي دي. امنیت کمانډان وایي چې خپل کوم سعودي ته مالی او ځاني ځان نه دی اوسه او په دا پیښه کې چې د لومانې ځان وژن چې د موټر په وسیله باندې دا ډېر زورور او شاو فاطمه کې چې خلک یې په ټولنې کې دوکانونو کې پورو کې چې وو د خدمت د مسؤل له امله شپاړس تنه ملکیان زخمیان شوي دي او همدارنګه دوه تنه امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي.
د پیښې مسؤلیت چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت هېڅ وسوال بیلې په غاړه نه دی اخیستی.
خلک څه وایي چې دا حمله به چا کړې وي؟
له دې نه وړاندې څه موده مخکې د پاکستان سوداګرۍ سره نږدې دغسې یو پیښه شوې وه، له شاوخوا دوه کاله وړاندې هم همدغه د هندوستان سوداګرۍ سره مخکې دغسې یو پیښه شوې وه. مسؤلیت څه ته اخیستی؟ افغانه ته خو د سیمې خلک غوښتنه کوي چې دغه کنسولګریانې چې دي دغه سیمې له حمله کړي دي، دوی غوښتنه همدغه ده چې بیا دغه کنسولګریانې د ښار څخه بهر بیا ورته ورکړي او د دغه کورو د عامو خلکو
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریالو په جلال آباد کې ومنیدل چې په جلال آباد کې د هند قنصلګرۍ ته نږدې نن غرمه مهال ډله ییزه حمله سوې ده چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې د سولې د مخامخ خبرو دپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندې سوې دي. د ځینو اورېدونکو نظرونه به واورو چې په دې اړه څه وایي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر نه او وزیر صاحبانو نه رئیس امنیت نه دا غو عرض وته کوم، سوال ورته کوم چې پاکستان نه غوړي افغانستان ته پخو ودرېږي. ایسای نه مسجدونه پریخولاته، نه پلچک پریخول، نه وزارتونه پریخول، نی بانگونه پریخول، نی ملکان پریخول، نی سربازان پریخول، نی جنرالان پریخول. دس یو ځای وخه چې هغه کې موټر بم نوی شوی، نو تاسو بیا هم وایي لکه ماشومان ماشوم ته چې چاکلیټ لاس کې ورکړي چې ژاړه م لاس در باندې کش کړي ډالر په خوله کې درو منډي او نوره د افغانانو وینه داسې بهېږي لکه د کنړ سیند چې بهېږي. څوک یې پکیسه کې نه دي چې دا وروره حیوانان مړ کېږي، پسونه مړ کېږي او که وزې مړ کېږي. دوی وروره شل زرې مرمۍ دنه مخکې وي او شل دنه وروسته وي. مقصد دومره درته وایم چې دوی لوشتې قبر لروي دغو افغانانو چې بېځایه شهیدان کېږي، بېځایه وینه تلیږي، دغو پښتنه بدنه کېږي.
قبل قادر د ګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه کمې د سولې خبرې چې روانې دي، انشاءالله خدای مهربان وي دغه به سرته سره ورسېږي. چې یو څه حکومت شرطوي تېر شي او یو څه طالبان پر خپلو شرطوي تېر شي، انشاءالله دغه سوله به وشي. زما بس دغه پیغام دی چې بس ټولو افغانانو ته مبارکي وایي.
زه د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ او د لوټو کلي اوسېدونکی زما نوم محمد بشیر دی. د سولې په مورد اول خو زه دا فکر لرم، سوچ لرم چې سوله هر کور د پوره، هر کلي د پوره، هر قوم د پوره، هر وطن د پوره، هر هېواد د پوره فایدهمنه ده. دغه نه بعد څلور هېوادونه په افغانستان کې د سولې خبرې کوي، نور څلور هېوادونه باید هم ورسره زیات شي چې د هغو جملې نه یو هندوستان، یو روسیا، یو سعودي عربستان، یو ایران دی. ځکه چې دا څلور هېوادونه په افغانستان کې نفوس او رسوخ لري. دا زما خپل شخصي نظر دی او د افغانستان لپاره انشاءالله سوله به فایدهمنه وي او دا خلک چې ځان سره شریکي نو سولې خبرې به انشاءالله په مخ روانې وي.
اوریدونکو د سولې پر مسله خپل نظر څرګنداوه. تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې پر انټرنیټ صافي واضح اورئ. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه هم خوښ کړي. ادرس دې facebook.com/azadiradio. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشوم تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. America
لا
ریئکشن کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں
میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
Co między tymi mogło? Czego im
nie
wiedzą?
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو در سره د پاونسن کې د مازیګر 4 بجې او 1 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسمت سروان اوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد شهر د لیزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پیښه کې 14 ملکی وګړي او 2 پولیس ټپیان شوي دي. د بغلان والی وایي چې په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې ولایت څو کلي له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. د اروپا اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. هغې ازبک ښځې چې د مسکو د میترو سټیشن مخې ته د یوه ماشوم پرې کړی سر په لاس کې و نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن وویل چې ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. او امریکایي او روسي فضاناوردان سکاټ کیلی او میخایل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راورسېدل. او اوس په هم سپورتي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کړي.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یو دوستانه لوبه د عمان له ملي ټیم سره وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوستانه سیالي هدف د نړیوال جام د سیالیو لپاره د دغه هیواد له میدانونو او آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدېدل دي.
دغه سیالي د آمادګۍ دپاره دي چې څنګه وتوانېږو چې موږ په هغه 15 کسیزه لوبډله کې چې اوس په هندوستان کې قرار لري هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې د دې مهاله پردیشنه وځلېدلې چې یو ځل بیا هم په دغه دوستانه سیالي کې دی ولوبو او که چېرته خدای
د شغلی فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 15 ورځې مخکې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې د فوټبال د مخکښو لوبغاړو ټیم د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره د مارچ په 9 د 10 ورځو لپاره تاجکستان هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال د ساحلي کمیټې مسؤول روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل چې دا ټیم به درې دوستانه سیالۍ د تاجکستان د مخکښو لوبغاړو له ټیم سره وکړي. د شغلی رستګر په خبره دغه سیالیو هدف د افغان روزونکو بلدېدل له تاجکي روزونکو سره دی. د بدني روزنې د کمیټې مسؤل وایي چې ټاکل شوی د اتلتیک یا منډې وهلو په برخه کې د افغانستان ملي ټیم په پارا اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو په هدف عربي متحده امارات ته ولاړ شي. د بدني روزنې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې 4 لوبغاړي، یو مربي او یو څارونکی ګډون کوي. شغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالي به د مارچ میاشتې له 2 تاریخ څخه پیل او د همدې میاشتې تر 14 به دوام وکړي. د شغلی پیمان په خبره دغه سیالي د پارا اولمپیک د ودې په خاطر ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه درته لرو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیري وایي ماینونو یې مخه نیولې.
وایي راورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماین پالیکو ماینونه هغه کو خلاصه کوو.
د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري.
امارت اسلامی په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دوی دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو یا د داعش بیرغ یې پورته کړي.
د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه غونډه نن په کابل کې وکړه. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور سوی چې یې پکښې ویلي په همدې خبري ساعت کې درته وایو. تر 15 بجو نور مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. د زابل او غزنی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې جنګیالیو شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي او ډیری یې له کورنیو سره دغو ولایتونو ته ورغلي دي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داسې حال کې چې روان ژمی له پخوا مختلف تر ډیره په جنګونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د دغه ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډیره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او د لا راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجي جنګیالي چې دا راغلي دي تقریبا د فامیلي سره راغلي دي، د فصلیزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشتې په د چوپان کې په برلغو کرلغو هغلته منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشت شوي دي. په خاکې افغان کې څه ول خو څه وخت مخکې جنګ ورسره وکړي، دوی مجهز دي، په هر وسله باندې مجهز دي او پیسې ډېرې ورسره دي دوی سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې پخوا فکر کېده دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ اسیا له هېوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي عمارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاکې افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډېره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 300 پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچنی او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق چې عملیاتو څو وي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تورستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډیر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي د یوې ډلې په ملاتړ نه جنګیږي.
بهرني وګړي په بېلابېلو تورستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنځ اختلافات راځي، یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي.
په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي، کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
ومردل چې د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. بلخوا د هلمند د سنګین ولسوالۍ د لارې د پرانیستلو عملیات روان دي، خو په دغو عملیاتو کې بوخت سرتیری د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان کل اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو د هغه سرتیرو څیرې وراړولي دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بخت دي. دلته تازه جوړو سوو پوستو ته څیرم په ګرمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړو سوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي M-15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د ډسمبر پر 23 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 40 ورځې کېږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وي ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډېرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغو وسلوالو بریدونه ډېر شي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي کولی شي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والا نیازمندیهای خو زیاد داریم. اینجا هست سایه ساحه جنگ است. اینجا هست مربوط ولسوالی سنگین میشه.
دغه سرتیري وایي والا اړتیاوې ډېرې دي. دا د جنگ سیمه ده. موږ د سنگین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل شوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو وربرابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماینتوالي کوو ماینونه هغه خودسا کوو د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي موږ هغه خصوصي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه نه نیول کېږي موږ امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي خو ځکه ټکني دي چې ملکي کسانو ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام ژغي له امله نه یوازې عملیات کرار پر مخ روان دي بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر وایي په همغږۍ کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لاره هم د ماینونو او تعدیدونو څخه خلاصه کړي چې د سنگین څخه کجې کې تغذیه لیدم
چې موږ وس پیلن په استقامت دی سنگین باندې عملیات شروع کړی دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې زموږ خلک اسیب و نه ویني او په لوی لارو کې چې پاغه کې ملکی ترافیک تا ګوره تک کې پاغه کې ماینونه یې خېدي نو موږ مجبور یو چې ام ماینونه تطهیر کوو ام خپل خلکو ته اسیب و نه رسیږي ام دشمن په قوی توګه د منځوي سو ام موږ کوچنی پوستي جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر روټپیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین مېوین چې په افغانستان کې د دوی کوم ریاست کې دا خلک موږ تبدیل او انتقال وړو ځکه د ډېر وخت کم 50 کال نامدا خلک مقرر دي او رشوت او بډي او ټول غداري پکې روانه ده او خلک چې مستحق خلک دي هغو له نه کتابچه جوړوي او نه له پیسې ورکوي او هغه کړی او زړی او هغه خلک چې رشوت ورکوي او پیسې ورکوي هغې خلکو له کتابچې جوړوي واسطه نه وي. د افغانستان وظیفه کې ښی دی وي رشوت ضربې واسطه مساوي د کار سره دا خلک موږ تبدیل او انتقال وړو او کومه اداري فساد چې کوم دی کې مې روانې لکه ګمرکات واخلي په کورونو په زرونو په لکونو پیسې اخیستل کېږي او هغه چې دي هغه ټول رشوت بڼې تمامېږي او هغه خلک په جیبونو کې اچوي.
زه د لوګر ولایت نه خبره کوم. تقریبا د مایدینو 300 مایدینو ماش چې 300 مایدین کال 1 روپۍ موږ نه دا اخیستی چې خدای خاطر وکړي دغه کوم مسؤلین کسان چې دي موږ په ماسو د شهیدانو د مایدینو د مالونو په حقو د ملنډې نه وږي خدای خاطر دې وکړي خدای خاطر دې ومني موږ شاید راته حواله کې
د کومن لرګي روان دي پاکستان ته قچاس کی کرومټ کی روان دي په تور هم باندې په خوست باندې په لهر لار نه پاکستان ته اوړي چارواکي د دې مخه نشینی ولای ولی په دې سر شپات نه شتینګی دالای چې دوی پیسې ورکې نو د بمونه تر کاغه اشرف غنی پورې رسیدي په دې ما یو وختان دا د حکومت نه له اشرف غنی نه مې دا غوښتنه ده چې په کابل کې ډېر مدرسې دي د څې ورتوای او د مدرسو مشرانو ته وایي چې موږ د دې پاک پاک خلک راکې چې په ځای دوی کې دولس نه پاره واچو یو موټر لرګي تیر شو بیا ما اعدام کوي دغه ما غوښتنه ده.
د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنې سوې کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
له تیرو شلو ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دیسرک، عدلخېلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شنبې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال له نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو تر څنګ دې سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروفه شي.
څومره خلک چې دلته وړیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرفغلی نه دا غوښتنه ده چې اچین ولسوالۍ نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډېره مننه. زموږ غږ د ورور سو اشرفغلی ته خاص زموږ دا غوښتنې دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، مونږ په خپل زور باندې نیولی، خو دا خپل زور به مونږ سره څو پورې بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له هر شي غم وکړه، هر شي غم
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وایي هر ورځ دی پر رسنو شو کورنیو، ښوونځیو او دوکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال له نږدې نه وپوښتي. نوموړي د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنګونو ځپلي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دې ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي، له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیاته غوښتنه د ولس ته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب نه دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله نه دا غوښتنه ده چې باید دلته مونږ ته اوس چې څومره رامنطقي آزاد شي دلته مونږ ډېر ضرورتونه لرو، مسیستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د مسیستانو هم غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما کې مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا به جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که چه هم در سیمی خلق در روان عملیات و لسترارون رو تخویخ دی، خو اندیخنه لری که دولت در پاسون کون که پوره حمایه و نکری او در دی عملیات و لسترارون و نساتی در سیما با بیاد داعش او در امواجین مرکز و گرزی.
دا چین ولسوالۍ د اوسیدونکو نظرونه مو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورېدل. د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه غونډه د هیواد د تجارت د پراختیا لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراختیا، افغان صادراتو ته په روسیه کې پر مارکیټ موندلو، د انرژۍ او فایدامې په برخو کې د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو او فرهنګي موضوعاتو خبرې وشي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او روسیه لیواله دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې یو نوی باب ته ننوځي او پراختیا ومومي.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور روسیه.
د ناست هدف دا دی چې وتوانی ګو خپل سوداګریز او اقتصادي اړیکې له روسیې سره ټینګې کړو. په ناسته کې پر تجارتي، فرهنګي او داسې نورو موضوعګانو بحث کیږي. په روسی پلاوي کې روسی سوداګر هم شته او زموږ له خصوصي سکتور سره به هم خبرې وکړي او خو نتیجو ته به ورسیږي.
خاغلی عبدالرحیمزی بوبل د دې ناستې مشري د افغانستان له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د روسیې له لوري د هغه هیواد د اقتصادي او تجارتي پلاوي مشر رینارد شگافوف پر غاړه لري او دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دوهمه ناسته یې په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی کولی شي چې د روسیې له غوښتنې سره سم هر کال هغه هیواد ته زرګونه ټنه وچه او لمده میوه او نور کرنیز محصولات تیار کړي.
زمونږ تجارت او سرمایه گزاری ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې سرمایه گزاري وکړي. که چیرته ورته شرایط مساعد شي نو دلته په افغانستان کې سرمایه گزاري کوي او دوی علاقه لري چې د افغاني میوو نه استفاده وکړي. او مونږ د کال تقریبا 500,000 تن تازه میوه او تقریبا د 600,000 تنه په اندازه باندې وچه میوه تهیه کولی شي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې شوې، خو اوسمهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغانستان اوسمهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، چین، هندوستان او د منځنۍ او جنوبي آسیا له ځینو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې لري، خو افغان سوداګر په دې نظر دی چې له روسیې سره به د افغانستان د تجارتي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ناتو یو عالی رتبه قمندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو کړکیچ د لویدیځ پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قمندان وایي روسیه او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولی سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ عزم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف چې د 28 هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي، دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګونو زره کډوالو ورتګ له بالکانه نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې ګډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریډلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځایه کېدو ته لمن وهي. دی وایي روسیا او د سوریې رژیم د همدې هدف لپاره تر ډېره په عام میشتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین بیا نن پر خپله فیسبوک پاڼه د جنرال بریډلوف د تورونه رد کړل او لیکلی دی چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریډلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تېرېدلی سي چې کېدای سي ځینې یې په سوریې کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپرېږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریډلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریډلوف د پینتاګون پر لوړ پوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکی ګواښ وارزوي. امریکایي جنرال د روسیې د هغو هڅو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو یې د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. ده د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره جنګیږي د 450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریډلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور سوی. څه یې پکښې ویلي د فرشتې جلال زی راپور به سره واورو.
اسلام آباد ته نږدې د ابوټآباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه بستې موندل شوې وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په یوه لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې د 10مې کلیزې د لمانځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یوه لیک کې لیکلي چې شایي ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وي چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومولی سي. اسامه خپلې ښځې ته لیکلي: زما ګرانې مېرمنې، زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې له امله اندېښنه لرې. لطفا ما ته د دې مسلې په اړه ډېر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې ښایي ایرانیانو د غاښ په موادو کې یوه کوچنۍ وسیله یا چپ ستا د تعقیب لپاره یو شوی شای پر ځای. اسامه بن لادن لیکلی چې د داسې چپ یا کوچنۍ دستګاه اندازه شای د غنم د ویدانې خوغمروي چې که چیرې د یوه وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولی سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې شای ډاکټرې د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکارۍ کار اخیستی وي او یا یې شای کومبل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې ده ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ډکولو دقیقه نیټه ور په یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي، ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلي دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د ورځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولی. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د په خپله لاسلیک کړی هم دی، ویل شوی چې د ده 9 میلیون ډالره پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته یې هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډېره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودې او په میراث کې یې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د ده د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی که نه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختمانۍ یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوو لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو ده بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. دې سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي، موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. عصمت سروان جزئیات لري.
اټکلونه ښیي چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې چې امریکایان کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لویه سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ترامپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحدو ایالتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په 2 ایالتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ په الاباما، جورجیا، ماساچوسټ، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د ډیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوسټ او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. که میرمن کلینټن او ډونالډ ټرمپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي، د سشکال د نومبر د 8 نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته لار ورته پرانیستل کیږي. اټکلونه ښیي ترامپ د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند سیال ټیټ کروز ته د لوی سه شنبې په ورځ د هغه په زیږنځای ټکساس او همداراز په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماتې ورکړې ده. داسې ښکاري چې میرمن کلینټن به د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیاله شي. ترامپ په خپلو ویناوو کې څو ځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینټن په میامی کې خپلو پلویانو ته وویل،
په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅکله دومره زیاته نه وه. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سویې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه ږدو چې داسې کار وشي. ډونالډ ټرمپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي، وایي میرمن کلینټن د یوې پخوانۍ سناتورې د بهرنیو چارو وزیرې او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده چې په واشنګټن کې ستونزې جوړې کړې دي. ټرمپ وروسته له دې چې په پنځو ایالتونو کې برای اعلان شو وویل دا یوه ښه شپه وه. موږ په پنځو سترو ایالتونو کې ګټلې ده او داسې برېښي چې په شپږو اوو یا اتو ایالتونو کې بریالي شو. له اټکلونو داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره به د جمهوري غوښتونکي ګوند اصلي کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو ګوند له لوري هیلري کلنټن وي.
په دې خبري سات کې مو اوریدل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی چې د طالبان ځینې مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار اچنی ولسوالۍ ته ستنې سوي کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیري وایي چې ماینونو یې مخه نیولې ده. د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري او د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه غونډه وکړه.